محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډېرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې دیارلسمه نېټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له 19 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 15 نېټې سره سمون خوري. زمونږ په انانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره اپیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم خبرونه وړاندې کی، په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو. له دې وروسته بیا د یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې اوکراین ته په مرستو کې لا ګډوډي د جو بایدن اندېښنه تر عنوان نه ده. بیا هم د شیر و شکر پروگرام وار دی چې نن درته په دغه پروگرام کې ناصر خسرو معرفي کوو. بیا هم د کال شعر په ارتباط پروگرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د یو ساعته مازدیګرانه خبرونه هم ست رسی. پارس ټوډے ډاټا یار سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو په درنې اوسې به تازه خبرونه نو ډېر جالب مطالب لوستلی او اوریدل شي. یو لنډه دما کو بیا خبرونو سره د خدمت حاضر یم. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو دا په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامی شورا مشر لا اماراتی چارواکو سره کتنه او خبرې اترې کوي. په پاکستان کې میش افغان سوداګر زر تر زړه خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان خارجه وزیر چین ته سفر کړی دی او په تولکرم کې دوه فلسطینی ځوانان شهیدان شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامی شورا مشر له اماراتی چارواکو سره کتنه او خبرې اترې کوي. زمون خبریال راپور راکوي ښاغلی قالیباف نن اماراتو ته له ورتلو مخکې له ګاونډیانو سره د دوستانه ارتباط په اړه د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرني سیاست لومړیتوب ته په اشاره سره هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو پارلماني او اقتصادي ملګرتیاوې د تهران او دوبۍ د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. ایران او اماراتو په وروستیو میاشتو کې په سیمه ایزو او سیاسي زمینو کې له ځینو اختلافي دوسیو سره سره د دې غوښتون کې و چې اړیکې په دې ډول مدیریت کړي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدا مخنیوی وشي او د دواړو هیوادونو له ظرفیتونو په تیرابیا تجارتي او اقتصادي زمینه کې استفاده وکړي. په پاکستان کې میشت افغان سوداګر زر تر زره خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر په پاکستان کې لاټولو افغان سوداګرو او کډوالو وختل چې زر تر زره خپل پانګه دغه هیواد ته انتقال کړي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. ملا یعقوب مجاهد نن د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ د 14 فراغت دورې په مراسمو کې لاټولو افغان سوداګرو او په پاکستان کې لا میشتو مهاجرنو وختل زر تر زره خپل پیسې له پاکستان څخه انتقال کړي او په افغانستان کې دننه پانګونه وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر د دې خبرې په کولو سره چې په هر حالت کې به د افغانستان او د خپل هیواد خلکو ساتنه کوو، په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو وختل چې هیواد ته بیرته راستانه شي. د پاکستان حکومت ویلي چې د افغان مهاجرینو د ویستلو لامل په دغه هیواد کې په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې د افغانانو لاس درلودل دي، خو د افغان حکومت او مهاجرینو لخوا تل دغه موضوع بیا رد شوې ده. د پاکستان خارجه وزیر چین ته سفر کړی دی. له اسلام آباد زموږ خبریال راپورټ راکوي د پاکستان د خارجه وزارت ویاندوی میرمن زهرا بلوچ نن په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې جلیل عباس جیلانی په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی دی. میرمن زهرا بلوچ زیاته کړه عباس جیلانی به چین ته په دغه سفر کې په نړیواله غونډه کې په ګډون سربیره له خپل چینی همڅنګ سره د دوارخیزو اړیکو او ملګرتیا او په اړه هم خبرې او د نظر تبادله وکړي. کیدې شي په چین کې د پاکستان د خارجه وزیر او د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزیر ترمنځ هم کتنه او خبرې اترې وشي. د نړۍ اتیا هیوادونو له طالبانو د ښځو بشري حقوقو د خلاف ورزیو د ختمولو غوښتنه کړې ده. د نړۍ اتیا هیوادونو په ګډه د یوه پریکړه لیک له خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د ښځو او بشري حقوقو خلاف ورزۍ نورې پای ته ورسوي. په دغه اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې طالبانو حکمونه سیستماتیک توپیر زپون کی او لا تاوتریخوالی ډک بلل شوی او لا طالبانو مختل شوی چې افغان جنو او خزو ته بیرته په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د بشپړه موسوی او معنا لرونکي ګډون زمينه برابر کړی. د طالبانو وایان زبیلا مجاهد بیا په دې اړه شوی دی وکړي رد کړی او ویلي هغه حقوق چې اسلامي شریعت خزو او انجونو ته ورکړي په افغانستان کې هغه چا نه دی نقص کړی او نه ترې سرغړونه کولی شي. د طالبانو حکومت د خزو او بشري حقوقو د خلاف ورزۍ له امله تل له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ دا سره دوی په پرله پسې ډول پر خزو بندیزونه لګولي چې له مخې انجونې له شپږم ټولګۍ د پورته زده کړو ښځې له روغتیایي او ځینو نورو محدودیتونو برخو پرته د کار ټولنیز شتون په خپله خوښه د لباس ګرځېدو او ډېرو نورو مسایلو حق نه لري. طالبان له دې امله په ملي او نړیواله کچه سختو نیوکو سره مخامخ دي، خو مشران یې ادعا کوي چې د ښځو حقوق یې نه دي نقص کړي بلکې هغه څه چې له مخې تامین کړي چې دوی شریعت بولي. طالبانو په کابل ښار کې د ځینو چوکونو او څلور لارو نمونه بدل کړي دي. زمون خبریال راپورټ راکړی په پلازمینه کابل کې د مسعود څلور لارې، د عامه روغتیا په څلور لارې او د عبدالحق څلور لارې د ماکرویانو په نوم بیا نومول شوي دي. نور تفصیل یې زمون خبریال په دغه رالیږلي راپورټ کې راکوي.
طالبانو په کابل ښار کې د ځینو چوکونو او څلور لارو نمونه بدل کړي دي. په پلازمینه کابل کې د مسعود په نوم څلور لارې، د عامې روغتیا په څلور لارې او د عبدالحق څلور لارې د مکرویانو په نوم نومول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهی وایي دغه چوکونه په تیر کې د اشخاصو له لورې انحصار شوي وو، خو اوس بیرته پخوانیو نمونو ته اړول شوي دي. نوموړی وایي چې عامه ځایونه د اشخاصو پر نوم نومول حساسیتونه پاروي.
دا چې د کابل په ښار کې د ځینې څلور لارو نمونه بدل شوی دی، لامل او علت یې دا دی چې وړاندې دا نور نمونه وه او بیا د ځینو خلکو له طرفه په شخصي نمونه باندې نومول شوي وه، د دې دپاره چې کله ناکله داسې موضوعات خلک ځینې حساسیتونه ورسره لري، نه غواړي چې د شخصي خلکو په نومونو باندې ځایونه یاد شي. د دې لپاره اسلامي امارت مسؤلینو بیرته دا نومونه تبدیل کړه هغه پخوانیو نومونو ته، ځکه له ډېر وړاندې څه دا نومونه د خلکو په ذهنونو کې وه او همدا ډول دا ځینو ادارو ته نږدې وه، مثلا د روغتیا څلور لارې چې دلته د روغتیا وزارت په څنګ کې نږدې ورسره پروت و، نو د دې وجه څخه یې بیرته خپل اصلي و پخواني نومونو باندې ونومول.
ښاغلی فرایي زیاته کړه د رئیس الوزرا د ځانګړي فرمان په اساس هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر د څلور لارو پارکونو او کوڅو نومونه بدل کړي.
دا سه شان دا یوازې او یوازې اسلامي امارت ریاست الوزرا د دې صلاحیت لري. تاسو مخکې کېدلای سي او فرمان لیدلی و چې هغه کې ویل سي و چې هیڅوک په خپل سر باندې نسی کولای چې د سیمو ځایونو لارو او سړکونو نمونه بدل کړي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د سرپرست حکومت دغه ګام ستایي او وایي چې نور نمونه هم باید واړول شي.
امارت اسلامي بسیار کارهای خوب میکنه. این چارهای سابق به نام چارهای مسعود بود، حالا به نام چارهای سطامه تبدیل شده. بسیار از این کارشان خوش هستیم.
مقصد ما سر از این که ما از دولت فیلیپ ما بسیار خوش هستیم که چارهای وزارت چارهای چارهای مسعود به چارهای سطامه تبادله شده. ما بسیار خوشحال هستیم. خوشحال هستیم.
اقدام نیک اقدام نه، ځکه چې د شخصي چاته حق نه لري، ارتباط نه لري. دا خاص محکمه دغه ستوي چې مثال وزارت د سلولار چوتوي روغتیا وزارت دی، خو ته هر طرف ته معلومه ده چاته مشخص چا په نوم باندې نه ده چې وای دا والا فلاني شخص په نوم باندې چارای ده امغه په لار باندې نه ده. خاص د چي نیک عمل ده چې زکه چارای موږ ته چوي د عام روغتیا سلولار د خلکو ته ټوله نیک اقدام نه قدم ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم طالبانو د هوایي ډګر او ځینو پوهنتونونو څخه د اشخاصو نومونه لرې او بیرته په پخوانیو نومونو ونومول شول. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. اسلام آباد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه لغوه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه دغه هیواد د حکومت د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا پریکړه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده او باید لغوه شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا دغه پریکړه لیک د لغوه کولو او د ملګرو ملتونو د 1950 کال د کډوالو د حقوقو د کنوینشن د لاسلیک کولو په کلکه غوښتنه کوي. دغه کمیشن ویلي چې د ځینو اشخاصو د تیروتنو په تور د دغو کسانو نیول د منلو وړ نه دي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې به پناه غوښتونکو او غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړي چې له دغه هیواد ووځي چې وروسته به د دغه هیواد پولیسو لخوا وشړل شي. پاکستان همداراز اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅوک لا پاسپورټ او ویزې پرته دغه هیواد ته داخل نشي. طالبان هم له پاکستانه وختي چې پر دې فیصلې له سره غور وکړي. یادولو دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د سترې کمشنرې د شمیرو له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال مشتي چې یوازې 1.3 میلیونه یې د اوسېدو رسمي اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوړې کمشنرې هم د پاکستاني چارواکو په څرګندونو باندې په نیوکې سره خبرداري ورکړي چې افغان کډوالو ستنېدل باید په رضاکارانه توګه او بې له هیڅ ډول دباو وي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرې ویان کیسر خان افریدی ویلي چې کډوال باید په خپل خوخه او له هیڅ ډول دباو پرته ستانه شي تر څو کوم کسان چې د خوندي ځای په لټه کې دي ملاتړي وشي. خاغلی افریدی په یو مرکه کې ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان اندېښمنوونکی دی. هغه له دغه هیواده وغوښتل چې د ملګرو ملتو تر ملاتړ لاندې افغان کډوال دې نه باسي. د افغانستان له خاورې په ډزو کې دوه پاکستانی ښاري زوشل شول. د ایرنال راپورټ سره سم د پاکستان د پوست قوماندانې د ویبانی په صادرولو سره ویلي چې د افغان طالبانو او د یو سواک د بې دلیله ډزو په نتیجه کې د ماشوم په شمول دوه پاکستانی ښاري مړه او یو بل کس ژوبل شو. دغه کسان په پلي توګه د پاکستان لخوا افغانستان ته ور داخلي دوی چې پرې ډزې وشوې. د پاکستان پوز د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه غیر مسؤولانه اقدام علت تعقیب کړي او دغه ډزو عامل ونیسي او د پاکستان سرحدي چارواکو ته وسپري. پاکستان د افغانستان له حکومت هم دراز غوښتنه کړې ده چې په ګډه پوله کې په خپلو عسکرو کنټرول او حرفه‌ای انضباط ټینګ کړي او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د تکراری ده مخنیوی وکړي. لا پاکستانه د استینکو کډوالو لپاره ننګرهار کې کیم جوړیږي. زموږ خبريال راپورټ راکړی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان افغان کډوال په زوره رو وسی دوی ورته په ننګرهار کې لړمحاله میشتغالی جوړ کړي. چارواکو پر نه پدې لړمحالی میشتغالی کې به د مستندویو ادارو پر مټ لومړنۍ اسانتیاوي برابر کړي. ورسته لاغه چې په پاکستان فیصله وکړه چې روانه زیږدیزې میاشتې په پای کې رسیدو ته بل پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ډلې زو استرو بهیر پیلې او شاوخوا یو میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري بیرته خپل هیواد ته ورستنه کړي. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
اوکرين ته په مرستو کې لا ګډوډي د بایدن اندیښنه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د جمهوریت غواړو داخلي نخټو په پارلیمان کې د بودیجې مذاکرات پیچلي کړي او د بایدن حکومت د بهرنی سیاست د اصلي لومړیتوب په توګه لا کیف د ملاتړ له دوامه د سپینې ماڼۍ د اندېښنې سبب شوې دي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع په ورځ اندېښنه څرګنده کړه چې په کانګرس کې ګډوډي ممکنه ده یوکران ته د دغه هېواد د مرستو په وړاندې کولو کې د ګډوډي د رامنځته کېدا سبب وګرځي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښمن دی امریکا په کانګرس کې د موجوده بې نظمۍ په دلیل اوکراین ته د مرستې پر وړاندې کولو کې خپلې ژمنې عملي نه کړې شي ویل دغه موضوع زه اندېښمن کړی یم، خو لا دې سره سره ډاډمن یم چې په کانګرس او سینا کې د دواړو ګوندونو استازو اکثریت مخکې اعلان کړی چې اوکراین ته د مرستو لا وړاندې کولو ملاتړ کوي. کیف ته د واشنگتن د مرستو د دوام په اړه د بایدن د اندېښنې څرګندول په پارلیمان کې وروستیو بدلونو ته په پام سره چې د پارلیمان مشر کوین مکارټي د څنګ ته کېدا سبب شو وروستۍ ترسره شوې دي. مهم ټکی دا چې په پارلیمان کې اورپکی جمهوری غواړي د روسیې پر ضد د جنگ لپاره کیف ته د واشنگتن د مرستو له دوام سره سخت مخالف دي او اوکراین ته د امریکا د مرستو د غوڅولو وختون کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2023 کال په جولای میاشت کې د دغه هېواد له کانګرس غوښتي وو چې اوکراین ته تر 40 میلیارد ډالرو زیاتې مرستې تصویب کړي. سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ اعلان وکړ چې د اوسني موقته بودجې سویه به تر کابو 200 میاشتو پورې دوام ولري چې دا چاره په دې معنی ده چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په کانګرس کې اوکراین ته د زیاتې مرستې تصویدا امکان نه وي موجود. مهمه مسله ده چې اوس د جمهوري غواړو معتدلو او اورپکو استازو ترمنځ په شخړه کې د پارلیمان د راتلونکي مشر د انتخاب امکان په شکونو کې دی او حتی د جمهوری غواړو استازو د اجماع او یو نوي مشر د انتخاب په بڼه کې د اورپګي خواوي اصلي وختنه یعنی اوکراین ته د مرستو کمول یا غوڅول د هغو د وختونو په سر کې وي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک. ازانو یو ورستی خبر چې هم دا اوس را ورسید وای چې په تول کرم کې 2 فلسطینی ځوانان شهیدان شوی دي. د ایرنال راپور سره سم د سیونست رژیم راډیو نن سهار وویل چې دغه 2 فلسطینی ځوانان په تول کرم کې د شوفا کلی په دروازه کې د سیونستي عسکرو په ډزو کې شهیدان شوی دي. سیونستي عسکرو نن سهار په تول کرم کې حمله وکړه چې له فلسطینی ځوانان یا ورسره ښکیل شول. د سیونست رژیم یو پوځي یونټ هم د فلسطیني مبارزانو په کمین کې ګیر شو چې د یو شمېر تجهیزاتو او څو عسکرو لا ژوبل کېدا ورسته له سیمې شاتک ته مجبوره شو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
شیر و شکر، شیر و شکر.
د شیر او شکر د پروګرام مینوالو زموږ ته د سلامونه ومنه. په دې هیله چې زموږ له تیرو پروګرامونو مو ښه استفاده کړې وي، یعنې هم مو فارسی ادیبان او شاعران پیژندلی وي او هم مو فارسی زده کړې وي. په دې پروګرام کې به زه دورانه له خپلې ګرانې همکارې
احسانی
سره د فارسی یو بل ادیب چې سیلانه هم وو درو پیژنو. تاسو ته بلنه درکو چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. په ناصر خسرو مشهور ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی د نننی تاجکستان په قبادیان ښار کې وزیږید. هغه د فارسی ژبې لوی شاعر، فیلسوف، حکیم او سیلانی و چې په هنري ډګر کې په فعالیت سربېره یې علمي فعالیتونه هم کول. ناصر خسرو په یوې شتمنې کورنۍ کې چې ظاهرا په دولتي او دیوانی چارو لګیا وه لوی شو. له دې امله چې ناصر خسرو له یوې شتمنې او دیوان سالاری کورنۍ و، د محمود غزنوي د پاچاهۍ په وروستیو کلونو کې یې دیوانی کارونه پیل کړل او تر 23 کلنۍ د سلطان مسعود غزنوي په دربار او ابو سلیمان بیگ داوود په دربار کې خپل کار ته دوام ورکړ. ناصر خسرو له هم هغه وړوکوالي د مختلفو علمونو شوق درلود او د هغه زمانې له ډېرو علمونو لکه فلسفې، نجوم، ستور پیژندنې، طب، معدن پیژندنې، اقلیدوسی، هندسه، موسیقي، دینی علومو، انځورګرۍ، ویناوالۍ او ادبیاتو یې ګټه پورته کړه. عزیزانو، ناصر خسرو په 1430 کال کې عجیبه شان خوب ولید چې سبب شو د دربار له ټولو کارونو لاس واخلي او حج ته لاړ شي. ناصر خسرو په خپل یونلیک کې دا خوب داسې لیکلی دی: دا دغه شراب او لسخلو چې د خلکو عقل زایلوي څه غواړي؟ که په هوش کې اوسه ښه ده. ناصر خسرو جواب ورکړ: حکیمانو تر دې خشه جوړ نکړې شو چې د دنیا غم پر غلط کړي. سړی ویل: حکیم نشو ویلې هغه چاته چې خلک به هوشه او به عقلې طبيعي. داسې شی پکار دی چې عقل او هوش زیات کړي. ناصر خسرو ته وپوښتل: دا به لکوم کړم؟ وی ویل: لټون کې مندون کې دی او قبله لور ته یې اشاره وکړه. دا ناصر خسرو په فکر کې د دغه خوب لا عمل لوی بدلون راغې. ل شراب او ټولو دنیاوي خوندونو یې لاس وینځ، په دیوان کې خپل کسب پری خود او د حج په سفر ووت. هغه وکاله په مختلفو سیمو من جمله آذربایجان، ارمنستان، وړې آسیا، حلب، ترابلوس، شام، سوریه، فلسطین، جزیرۃ العرب، قیروان، تیونس او سودان کې وګرځید او درې یا شپږ کاله یې د اسماعیلیانو په پلازمینه مصر کې استوګنه وکړه او له اسماعیلی مذهب سره بلد او د دغه فرقې په عقیدو مین شو. لکه څنګه چې ډېر کلونه وروسته ناصر خسرو په اسماعیلی مذهب یو معتقد مؤمن شو او د هغوی له مشرانو وګرځید. عزیزانو، ناصر خسرو په خراسان کې د اسماعیلیه دین د تبلیغ مامور شو. هغه خراسان چې د متعصبو سلجوکیانو تر ولکې لاندې وو، هم دا چاره سبب شوه چې سلجوکي درباریانو ډېر وزوروو. دغه زورونې چې هم دربار او هم جاهلو عوامو کولې، دومره زیاتې شوې چې دغه لوی متفکر مجبوره شو د افغانستان د بدخشان یومګان یا یمګان درې ته پناه یوسي او د عمر تر پایه پورې هلته پاتې شي. هغه د بدخشان په ټولو کلو کې وګرځېد. حکیم ناصر خسرو د بدخشان په خلکو کې ډېر مقام درلود، تر دې چې خلک یې د حجت سید شاه ناصر ولی، پیر شاه ناصر، پیر کامل او داسې نورو نومونو یادوي. هغه په بدخشان کې د استوګنې په وخت ډیر شعرونه وویل او د جامع الحکمتین په شان ډیر آثار یې ولیکل. سره له دې د غربت او یوازیتوب غم همیشه زوره و. ناصر خسرو د شعر په برخه کې هم د ایران له تکړه شاعرانو ګڼل کیږي چې په مختلفو علومو لاس بری یې په شعرونو کې هم معلوم دی. ناصر خسرو قبادیانی د حافظ او رودکی په شان ټول قرآن حفظ و او په آثارو کې یې د خپلو عقایدو د اثبات لپاره له قرآنی آیاتونو استفاده کړې ده. دا ناصر خسرو سفرنامه یا یونلیک د دغه لوی شاعر یو کتاب دی چې پکې روم، مصر، حجاز او بین النهرین ته د خپلو وو کلونو سفرونو یادښتونه لیکلي دي. په دغه سفرونو کې څلور ځله د خدای کور ته تللی دی. دا ناصر خسرو یونلیک په 1871 میلادي کال کې د شارل شفر په همت په فرانسې ژبه وژباړل او په فارس کې خپور شو. د هغه د شعرونو په دیوان کې د فارسی او عربی قصیدې شامل دي چې تر 1000 زیات بیتونه لري. روشنای نامه او سعادت نامه په موعظه کې او حکمت کې او زاد المسافرین د دغه فارسی ژبې ادیب او حکیم له آثارو دي. اوس راځو د فارسی ژبې د نوو ټکو زده کولو ته.
زمان،
وخت،
مختلف،
مختلف یا بلابل،
متعدد،
گن یا زیاد،
توضیح دهید،
وضاحت راکره،
قدیم،
پخوانه یا لرغونه،
جهان،
نره،
ترجمه،
جبارا،
حاصل،
نتیجه یا پایلا،
زمانهای قدیم،
لرغونه زمانه،
خاطره،
یاد،
خاطرات،
یادونا یا خاطرات،
مکتوب،
لیکله،
سفر،
سفر یا یون،
نوشتن،
لیکل،
مکتوب کرده است،
لیکلی دی،
سفرنامه می نوشتند،
یون لیک لیکا،
کشور،
هیواد،
سرزمین،
تاتوبه،
سفرنامه نویسی،
یون لیکنا،
بهترین،
درخا یا غورا،
زندگی،
جواند،
زندگی کرده است،
جواند کرده،
رواج،
رواج یا دود،
توضیح،
وضاحت،
آرامگاه،
قبر یا مزار،
ادیب،
ادیب،
نقاط،
تکی یا سیمه،
توضیح دادن،
وضاحت ورکول،
شناخته شده،
پیژندل شوه. محترم اوریدونکو، په دې هیله چې دغه ټکي مو اوریدلی او استفاده مو ترې کړې وي، اوس هم د ریحانه او د هغې د پلار خبرو ته پام کوو. د فارسی په جملو یې ښه غور وکړئ چې اغلی ساناز احسانی به یې درته وړاندې کړي.
ریحانه: پدر، در زمانهای قدیم سفرنامه نویسی رواج داشته است.
ریحانه: پلارا، په پخوانیو زمانو کې سفرنامه دود وی؟
پدر: بله، بسیاری از افراد در نقاط مختلف جهان خاطرات سفرهای خود را می نوشتند.
پلاریوائی: هو، دیرو کسانو در نره پا مختلف و سیمو که دخپل و سفرونو یادو نلیکل.
ریحانه: لطفاً بهترین سفرنامه ها را به من معرفی کنید که بخوانم.
ریحانه: مهربانی وکړه، خ یون لیکونه را ته راوخایه چی ویل ولم.
پدر: سفرنامه های بسیاری وجود دارد که تو می توانی بخوانی، اما بهتر است با سفرنامه ناصر خسرو مطالعه در این زمینه را آغاز کنی.
پلار ډیر یون لیکونه شته دي چې لوستلی شي، خو ښه ده چې د ناصر خسرو په یون لیک سره په دې اړه خپله مطالعه پیل کړي.
ریحانه: پدر، لطفاً در مورد این سفرنامه بیشتر توضیح دهید.
ریحانه: پلارا، مهربانی وکړه د دغه یون لیک په اړه راته زیات وضاحت راکړه.
پدر، ناصر خسرو قبادیانی یکی از ادیبان فارسی زبان است که تجربه های حاصل از 7 سال سفر خود را مکتوب کرده است.
پلار، ناصر خسرو قبادیانی یو فارسی ژبه ادیب ده چې د خپل سفر د 2 کلنو تجربو نتیجه لیکلې ده.
ریحانه، او به چه کشورهایی سفر کرده بود؟
ریحانه پوښتنه کوي، هغه کومو هیوادونو ته تللی و؟
پدر، ناصر خسرو به سرزمین های مختلفی مانند ارمنستان، سوریه و ترابلوس سفر کرده بود.
پلار یوایی، ناصر خسرو مختلف و تاتوب و لکارمنستان، سوریه او ترابلوس ته سفر کرده و.
ریحانه، پدر، ناصر خسرو اهل کدام سرزمین بوده است؟
ریحانه وایی، پلارا، ناصر خسرو در کم وطن و؟
پدر، او در شهر قبادیان از توابع بلخ متولد شد و در بلخ و بدخشان زندگی کرده است.
پلار، هغه در بلخ در خواوشا پا قبادیان خارکی وزیگید او پا بلخ او بدخشان که یه جوان کرده.
ریحانه، آرامگاه او کجاست؟
ریحانه، در هغه قبر چیرته ده؟
پدر، آرامگاه حکیم ناصر خسرو در روستای یمگان یا یمگان واقع در ولایت بدخشان است.
پلار، دا حکیم ناصر خسرو قبر په بدخشان ولایت کې واقع یمگان کلی کې ده.
ریحانه، این ادیب آثار دیگری هم دارد؟
ریحانه وایی، دغه ادیب نور آثار هم لري؟
پدر، بله دخترم، حکیم ناصر خسرو آثار بسیاری به نظم و نثر دارد. در میان آثار این ادیب، سفرنامه او بسیار شناخته شده و به زبانهای متعددی نیز ترجمه شده است.
پلاریوایی هولوره، حکیم ناصر خسرو ډیر آثار په تیره بیا په نظم او نثر کې لري. په دغو آثارو کې د هغه یون لیک ډیر پیژندل شوی او په مختلفو ژبو ژباړل شوی دی. عزیزانو، اوس به د هغه د سفرنامه یا یون لیک زنی برخی در تا در وورو.
آب نیل از میان جنوب و مغرب می آید و به مصر می گذرد و به دریای روم می رود.
دا نیل اوبا دا سویل او لویدیز لمنزرازی او پا مصر که تیره او روم سمندر تا زی.
و آب نیل چون زیادت شود، چندان می شود که جیهون به ترمز.
او دنیل اوبا چه زیادی شی دمره شی لکه ده ترمز ده جیهون اوبا.
و این آب از ولایت نوبه می گذرد و به مصر می آید و ولایت نوبه کوهستان است و چون به صحرا رسد ولایت مصر است.
او دا اوبا لنوبه ولایت تیریگی او مصر ترازی او نوبه ولایت غرنه ده او چه دشت تورسیگی دا مصر ولایت ده.
و گویند که نتوانستند که منبع آب نیل را به حقیقت بدانند و شنیدم که سلطان مصر کس فرستاد تا 1 ساله راه بر کنار نیل رفتند و تفحص کردند هیچ کس حقیقت آن ندانست الا آنکه گفتند که از جنوب کوهی می آید که آن را جبل القمر گویند.
اوایی چه هیچ سوگ در نیل اوبو در سرچینه لحقیقتا ندی خبر او ریدلی می دی چه در مصر پاچه یو کس ولیگ تر یو کالا در نیل پا غال لار او لطون یو کرد. هیچ سو که پا حقیقت پوی نشول مگر دا چه وی ویل چه دا هغ غرل جنوب رازی چه ورتا جبل القمر وی. درنو محترم اوریدونکو په دې هیله چې دغه پروګرام مو پوره پوره استفاده کړی وي اوس هم تاسو په لوی خدای سپارو.
خدا حافظ.
دلمر په حضور کې
گران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د لمر په حضور کې د خبرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1402 هجري لمریز کال لپاره یې د ګرانیو د کنټرولولو او د تولید د ودې شعار وټاکه. د تپکتو سره مخکنی او خبرونه کې مو د تولید موضوع او د ایران په اقتصاد کې د هغه اهمیت وڅېړل. په روانه خبرونه کې غواړو چې د همدغه شعار په چوکاټ کې د اسلامي انقلاب په دوهم ګام باندې رڼا واچوو. زموږ سره ملا واوسئ له یدوې دمې نه وروسته.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د اسلام د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنه ای په تیرو 15 کلونو کې د 400 پرله پسې کلونو لپاره اقتصادي شعارونه ټاکلي دي او یا هم د شعارونو محور اقتصاد ګرځولی دی. هغوی د اسلامي انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې هم د اقتصاد مسلې ته جدي پاملرنه کړې ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر 1402 هجری لمریز کال لپاره د ګرانیو د کنټرولولو او د اقتصادي ودې شعار ټاکلی دی. دا له هر څه مخکې د دوو ټکو خودنه کوي. لومړی دا چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خلکو د معیشت او روزګار اندېښنه کوي، ځکه چې د ګرانیو په زیاتوالي سره خلک ځپل شوي دي. دوهمه دا چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اقتصاد په پیاوړتیا باندې ټینګار کوي او په دې خبرې باوري دی چې د تولید وده د بهرنیو د فشارونو په وړاندې د اقتصاد د مقاومت لامل ګرځي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر رهبر د اعلامیې په دوهم ګام کې د دریام با په سر ریزه کې وایي اقتصاد د یوه برخلیک ټاکونکي ده. پیاوړی اقتصاد د ځواکمنتیا او د بهرني نفوذ او ولکې په وړاندې د مقابلې لپاره یو مهم لامل دی. کمزور اقتصاد د کمزورتیا ټکی او د بهرنیانو د نفوذ او د ولکې او لاسوهنې زمینه بربروي. بله مسله دا ده چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ګرانیو له زیاتوالي څخه د یوه مهم اقتصادي زیان په توګه یادونه کوي. دا مسالې ته د دوهم ګام په اعلامیه کې اشاره شوې ده. هغوی په دغه بیانیه کې وایي په تیلو باندې د اقتصاد پیلتیا او د اقتصاد د هغو برخو دولتي پاتې کیدل دي چې د حکومت د مسؤلینو برخه نه جوړیږي. بهرانیانو ته تمه او کورنیو ظرفیتونو او اړتیاو ته نه پاملرنه د هیواد انساني نیروګانو له ظرفیتونو کمزوري استفاده، د بودیجې نیمګړی جوړښت او د اقتصاد په عملي سیاستونو کې د ثبات نشتون، د لومړیتوبونو نری اتول او په ځینو ارګانونو کې له حد نه وتلي لګښتونه د ایران د اقتصاد تر ټولو مهم عیبونه دي. دغه ناخوالو په پایله کې د خلکو ژوندانه کې ستونزې رامنځته شوې دي، لکه د ځوانانو بېروزګاری، بېوزلۍ او داسې نور.
قدرمن اوریدونکو، ذکر شویو مسائلو ته په کتو سره ویلای شو چې د 1402 هجری لمریز کال د شعار د کال او همدارنګه د تیرو کلونو شعار د دوهم ګام له بیانې سره په تناسب کې ټاکل شوی دی. د اسلامي انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې درې نورې ټکي هم موجود دي چې د 1402 مریز کال له شعار سره مستقیمې اړیکې لري. لومړی د هیواد د مادي فرصتونو اوږده لیست. حقیقت دا دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ له شتمنو هیوادونو څخه دی. سره له دې اقتصادي ستونزې په ځانګړې توګه د بندیزونو او د ناسم مدیریت له امله زیاتې شوې دي. آیا د هیواد په راتلونکي باندې د ناهیلي کېدو په معنا ده؟ ځواب منفي ده، ځکه چې د داسې انقلابي حکومت په واکمنېدو سره چې په مقاومتي اقتصاد باندې باور لري، کولی شو د هیواد د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره د هیواد له بې شمېره مادي فرصتونو څخه کار واخیستل شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې اکره فرمایي: د هیواد د مادي فرصتونو لیست هم خورا اوږد دی چې کارنده او اخیار مدیران کولی شي د هغوی په کارولو او فعال کولو سره ملي عایدات زیات کړي او هیواد د شتمن او روان ستونزې هوار کړي. ایران د نړۍ د یوې سلنې نفوس په درلودلو سره د نړۍ د معدنیاتو 9% زیرمې په واک کې لري. د شمال، جنوب، غرب او شرق ترمنځ موقعیت لوی معدني زیرمې د 15 ګاونډیو او د لوی مارکیټ درلودل سمندري بندرونه زرخیز کرهنیز مځکې د ایران د ظرفیتونو بیلګې دي چې اکثرو ته یې لاس هم نه دی ورکړل شوی. ویل کېږي چې ایران د نه استعمال شویو ظرفیتونو له نظره په نړۍ کې لومړی مقام لري. له شکه پرته تاسو مؤمن او اڅانده ځوانان کولی شئ دغه عیبونه او علتونه لیرې کړئ. د لړلید دوهمه لسیزه اوس د دې وخت رسیدلې چې له مخکنیو لاسته راوړنو څخه په ګټه اخیستلو او د نه کارول شویو ظرفیتونو په کارولو تمرکز بشي او د تولید په برخه کې د پرمختګ هڅه وشي او ملي اقتصاد پیاوړی شي. دغه برخه د دوهم ګام په اعلامیه کې د اسلامي ایران په اقتصاد کې د تولید د ودې د امکان بیانونکی دی.
خوږو دوستانو، د تولید وده د خلکو په ژوندانه مثبت اثر لري. دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علي خامنهای د دوهم ګام په اعلامیه کې په دې موضوع اعتراف کوي چې پیاوړی اقتصاد د اسلامي ټولنې بڼه اخیستلو کې یو مهم عامل دی. ګڼ او باکیفیته تولید هم پیاوړي اقتصاد ته د رسېدا لپاره یو اساسي عامل دی. د دوهم ګام په اعلامیه کې ویل شوي دي د بشر په مادیاتو او معنویاتو کې بېوزلۍ او شتمنۍ اثر کوي. اقتصاد د اسلامي ټولنې هدف نه دی، لیکن داسې یو اوزار دی چې له هغه پرته اهدافو ته نشي رسیدلی. د هیواد په خپلواکه اقتصاد باندې ټینګار چې د زیات او باکیفیته تولید او عدالت په لویش او کم مصرف او سم مدیریت په بنیاد ولاړ زیات اهمیت لري او په دې وروستیو کلونو کې مې په ځلونو پر ټینګار کړی دی. هغه په دې خاطر چې اقتصاد د خلکو په اوسنی او راتلونکي باندې ژور اغیز شیندلی شي. په بل عبارت سره، په دغو خبرو کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر له یوې خوا بېوزلۍ د خلکو د معنویاتو د کمزورتیا یو لوی عامل په توګه بیانوي او له بلې خوا بیا زیات تولید یا هماغه د تولید وده د خپلواک اقتصاد له ستونزو څخه معرفي کوي.
مقاومتي اقتصاد د ستونزو د حل لاره ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه بیانیه کې وایي د روانو ستونزو د حل لاره د مقاومتي اقتصاد سیاست دی چې باید په ټولو برخو کې عملي پروګرامونه تیار او په پوره زور رضاکارانه او د مسؤلیت په احساس سره د حکومتونو له لوري تعقیب شي. بې له شکه د مقاومتي اقتصاد د پلي کېدو یوه وسیله کورنۍ تولید ته پاملرنه ده. تولید د هیواد د اقتصاد د زیږنده کېدو په معنا ده چې رهبر پرې تاکید کړی دی. د تولید وده په یوه محصول باندې د قناعت نه کولو په معنا ده. داسې مسله چې د ایران د اقتصاد له جوړښتي ستونزو څخه بلل کېږي. د تولید وده د هیواد د اقتصاد د فعال کېدو او د بیروزګارۍ د کمیدو او له دښمن څخه د خلکو د ژوندانه د نه اغیزمن کېدو په معنا ده. په پای کې باید ویل شي چې د 1402 کال شعار او همدارنګه د مخکنیو کلونو شعارونه خودنه کوي چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر کلنی شعارونه د انقلاب د دوهم ګام په چوکاټ کې ټاکي. پیاوړی او خپلواک اقتصاد ته د رسیدلو لپاره باید لومړی په ټولنه کې ګرانی کنټرول شي او ورپسې د تولید په ودې سره د پیاوړی اقتصاد زمینه برابره شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود پوهیږي چې د خلکو د اقتصادي رضایت سره ټولنیز سرمایه هم زیاتیږي او هم د اسلامي انقلاب پر ضد د دښمنانو دسیسې شم کیږي او نوی اسلامي تمدن ته د بڼې ورکولو زمینه هم برابریږي.
Thank you.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.